علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووبشل شول او دولس تور ټپیان شول. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خود یې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لشتر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړی. د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او د سولې ساتي ټپیان شوی دی. زموږ ځخله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه او ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کومه سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سي وای څو شو څو شپې دا سو انجلی پیدا سو او بس شروع سو وی انجلی پیدا سو. انجلی نو دیدنی شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراز وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادۍ سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوي دي، په زرګونو یې خلق ورک دی. ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننۍ جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغوونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلي چې له چلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتني ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو دپاره یې تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډسټرکټس مسؤول یا کوارډینیټرز یې ونیول. د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دوی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به یې راټولول او جرګې ته به یې راوړل، او د هر ډسټرکټ څخه به یې په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راونه رسیږي. بیا دغه وروسته په مشر منظور پښتون باندې درې واره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کړي. خو بیا هم په هغه کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیره ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستاني ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسدل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډېر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لویو لویو غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ که وره لاس، بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځینې وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې دپاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو کې چې کوم ظلمونه کړي دي هغه ونړۍ ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهیده پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا
تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو، هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایي چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبه دي، دا چې بدون وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګ په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلوو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې ګنی په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه معاف شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوو لپاره لوړه ګمرکی تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د یو پاکستاني چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکی تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګرۍ او ګمرکي تعرفو په برخه کې پرتې ستونزې حل شوې نه دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول شوي، خو افغان لوری نه مني. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشي کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په ځنګړې توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکی تعرفه صفر شوی ده. په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنه یې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ په میوو باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تماغه شانتي جګه ده، ټیکسونه جګ دي، صوبایي ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډېره جګه ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمنځ درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی دی چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. خانجان الکوزی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفې 15 برابر زیاتې سوې دي. د تازه میوو یو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویلي پخوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلدارې تعرفه وزه کېدله، خو اوس دا اندازه نږدې 35,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوو بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه اوازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې اطلاع لرم، ما د تورخم کښې اطلاع واخیستله او پاکستان نه مې اطلاع واخیستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دې خبرې نشته دي چې تعرفه صفر کړي.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت د افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله یې افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالي زیانونه اوړي. په وروستیو کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلې اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر له خپل هیواد د هغو افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغې تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د هغو افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو سنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونه د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړي دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک ښار کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او داسې جرمني دولت به موږ ته قبولي راکړي یا به موږ له دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه دا کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نزدیک به 3 سال میشد که پرونده
نگدې 3 کاله کېږي چې په جرمني کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه وروستۍ پیښې چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همداشان له خپل هیواده د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بې استاده کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بې اسناده کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپایي ټولنې بهر د راستنېدو د ځانګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل وه. د اروپا په څو هیوادونو کې د شي اړخو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورنیو چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یوه حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي، د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجوده ته بسیار جدی گرفتن.
اروپایی ټولنی د کډوالۍ مسله ډیره جدی نیولی او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال له دې ټولنې وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمنی کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شای ځینې خلک د دریمو هیوادونو له لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو هغه قوانین به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل څېړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری آژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناده کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی و، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړې سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې ساش کال اروپا ته په ور روانو پناه غوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11مه د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنیو خوشحالي ډیره وي. یو شمیر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډیری وختونه د کمزوری او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نهسته، دا خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شاري صفا اوسیدونکي د 5 لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولې. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بې وارثه پاتې کیږي.
د خدای الله تعالی کارونه دي، الله سمات زوی نه راکوي. نو دا خو کوم زما په لاس کې نه ده زوی پیدا کوم. نه مې خپل میړه پریدي، نه مې خپل خواښي پریدي، نه اندرور، نه په کول کې بر څوک، هیڅوک مې نه پریدي. راته وایي ستو خالي لورانې زیږوي، بس وایي ولې تا زوی نهسته. کله راته وایي زه بل واده کوم، کله راته وایي زه تا پرېږدم، کله مې ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یرم خېله زوم د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. نسایي او ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروړي، او که چیرې ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخي په افغانستان کې ناوړ دودونه به سیوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د شوز په وړاندې د تاریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د وژمې کیسه نه ده. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د لور په پرتلا د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتلا د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډېرې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي، او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسېدونکی پروین وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شو څو شو پیدا سو انجلۍ پیدا سو، هغه بس شروع سو وای انجلۍ پیدا سو. د انجلۍ نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې، درس خونه په وای، سبق خونه په وای، وشه زه د بل د کور نو شه ځکه شنه ولې او کزوی پیدا سو پر ځای خونو ډولونه دی او شادیانې جوړې او خلک پراټولې او سبقان په وای مکتب ته استې او د نور شور ته وای سنټرونه دي چې دغه دغه شان ته استې وای. دا خونه مخ خپل د کور پراټولې د خونو ماته ګټه کی دی نو چیرې پرېږدي چې دی ولاړ شي د پرېږدي او پر د باندې خواري ونه کړي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودیزه بڼه ده، چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه وو ته ځانګړي دي. انجونې ډېر کم میراث ترلاسه کوي، او که یې ترلاسه کړي نو د دود او فشار له مخې مجبوره کیږي چې د میراث حق خپلو وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پرېږدي. د کندهار وسیدونکي استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلي سي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ د دغه زهرجن حقیقت برخمن نه ده. چې کله زموږ اساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي، نه یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپلو حقوقو څخه هم ناخبره دي. حتی د دې دپاره هم هېڅ کار نه دی سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په شاري سیمه دوه کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقونو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی، او په ډېری کورنیو کې زوی د کورنۍ د عزت، ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي، دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت پکې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقونو فعاله سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي، او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودې او راتلونکي اغیز کوي. نوموړی د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي، تر څو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو په رڼا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو، او زده کوونکو ته دا وښیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي او کلیشه‌یي تصورات چې جنسیت ته منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومانو په پرتلا له دې ډول منفي باورونو سره مخامخ نجونې نه یوازې له زده کړو، روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمېر یې د ژوند تر پایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو، د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زمو شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زمو شته وی پانی پته د ازادي راډیو دات کام. اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دوشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د پښتو ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. مختار آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږتر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. د بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو هغه افغان میرمنې چې په تیر نظام کې د پولیسو په لیکو کې دندې درلودې ګواښلې دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي چې په تیر جمهوری نظام کې هم ډېرې ښځینه پولیسې د دوی د نارینه مسؤلانو او همکارانو لخوا ځورول شوي وې. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له خورا شدیدو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو چارواکو هغه افغان میرمنې چې د تیر حکومت په وخت کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې وې ګواښلې دي. د یاد سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو او د تیر جمهوري نظام له 24 ښځینه پولیسو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی راغلی، په داسې حال کې چې طالبانو د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په سلګونو انتقامي وژنې ترسره کړي، ډېرې پخواني ښځینه افسرانې له دې ویرې پټې دي چې ونه پېژندل شي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې پخواني ښځینه پولیس او افسرانې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوي چې ګومان یې کوه د دوی کار د کورنۍ لپاره شرم دی او طالبانو د دغو وژنو په اړه کره څېړنې نه دي کړي. د بشری حقوقو د تر سازمان په دې راپور کې همداشان په تیر جمهوری نظام کې ښځینه پولیسو سره د دوی د نارینه مسؤلینو او همکارانو لخوا د جنسي تیری او زورونې یادونه هم شوې ده. په راپور کې د پخواني ښځینه پولیسو په حواله راغلي چې په دنده کې د ارتقا او د پام وړ پوستونو د ترلاسه کولو او له دندې څخه د ګوښه کولو د مخنیوي په بدل کې به له دوی څخه د لوړ پوړو افسرانو لخوا جنسي غوښتنې کېدې. د بشری حقوقو د تر سازمان پر طالبانو غږ کوي چې په تیر جمهوري نظام کې د ښځینه پولیسو او نورو کارکوونکو زورونه، ګواښل او ناوړه چلند ودروي او باید د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند قضیې وڅېړي او مسؤلینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ستونزو او د طالبانو د ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. یوې له دوی څخه د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی وم. اوس زه او کورنۍ مې هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزې سره مخ یو. د طالبانو لخوا د تعقیب لاندې یم او ګواښل کېږم. یوه ولایت بل ولایت ته او لیوي سیمې بلې سیمې ته ځای بدلوم چې دوی پوه نه شي چې زه چیرته یم.
په دې جمهوري نظام کې یوه بله ښځینه پولیسه چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، په لیکلې بڼه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمهوري نظام کې په وار وار د نارینه همکارانو لخوا یې ځورول شوی او اوس د طالبانو له ویرې پټه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری دا ښځینه پولیس یې له خپل هیواده تښتیدلي او ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان ته یې پناه وړي او یا یې نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو هڅه کړې ده. په ایران کې یوې کډوالې ښځینه پولیس ازادي راډیو ته وویل
چندین بارم از طرفی طالبان مختار داده شدم و
سو زلی ده طالبان و لخوا و گواخل شوم. ان زموگ لگوانده یو پخته نکولا چی ما پخواست کار کوا. آخر مجبور شوم چی یوش باو تختم او ایران تا پناه راورم. دو نیم کال کیگی چی ایران کیم. خلا هم دامنیت احساس نکام. تل هقا ویره او گواخونه چی ده هقوی لخوا ما تکی دل ما زوروی.
از طرفون آبامو می اومد هنوز مرا اذیت نکنم.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې اعلان وکړ، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په وار وار د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د سرغړونو پرته له قضا وژنو نیول او شکنجې راپورونه خپور کړي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلي. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري ورته احترامات تقدیم ورته وایي. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ اوسي. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشاید او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد په یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیدې سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خوادی خالی کم زیاد مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وژل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پریښود سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته یې، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سم متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسله کې کار نشي کوي. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب شي، ملت تباه شي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیرې له حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت
موضوع پدی کی دسه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات د سمون ترافیکي ګرامس تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر یی اقتصاد زوبلی مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیخی، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسی، یو خزر ازي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق وختنه کوي یا میړی ورته وایي سلسله سره نشو کوي یا بلاخره نتیجه گیری پدی که اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سیوی دی، بخیر زیات سیوی دی. فقر دی، بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، زی بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت شي، محرومیت خلک ضروري، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد خنډ دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهنی مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم ټولنه ته، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منسته سوی ده له حقوقي اړخه. آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کمیشا په شخړو لنجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خود سه دې سلسله د دوسیه محاکمه تزیب محاکمه کو درې لارې ورته خای. یو خوب لار ده چې کتا سو غوړی مسلمانینو ته لار شي، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خوي، یو حکم د بل خوي. دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري صلات اخلي د طرفاینو نه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري سه خبري وو کې مشوره وو کې بل اخر یو فیصله وو کې. دغه ډیر خلاره ده ک په دې کې یو مشکل دی. د طرفاینو معمولا مسلمانین متاسفانه نه پیږي، یعنی ته موضوع کې ډیر اګای نه لري، یا شرعي حقوقي، یعنی متاسفانه یو نیم خلک دسه دي سه وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب داري سه یو بل خو توقعي خرابي کده سه خلک کې سه په دغه موضوع کې پوها ولري، حقوقي پوها ولري، وجدان ولري، یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره. دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سه ډیر وخت نيسي، یو کال، یو نیم کال، اين ته دریو سلو کال پورې وخت نيسي.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده. په دې سه تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا اوسه کله محاکمه تر ازي نوبت کې شول کې ډیر وخت نيسي، یعنی تاسو خلک دې سه وخت نه لري، سه دوه درې کال یا څلور کال دې ته کینی او ودرې سه ودرې فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري سه دغه موضوع غیر رسمي، او یو علاقه مندي نورم لري سه محاکم ورته هدایت ورکي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکي سه تاسو لار سه خپل موضوع د مسلمانینو لپاره، د سپینګیرو، د علماو لپاره تاسو مج موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فائدہ کوي. په دې سه طرفین نشي کوي سه نه خو دې خزانو کې مکلفیت لري سه د فیصله محکمې تر اوري، هغه فیصله کله راوړي، هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتان باندې کې خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته. چې اتفاق، اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو، ل کوچنی ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي؟
نړۍ کې سوه ګورو سوه رقم هیوادونه لرو، یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو، یا امریکا ته وګورو، غرب ته، بل لکه جاپان وګورو، یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړي، دی خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه د هر قوم د هر چرته اوستېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړی دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا که تو یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع څه شي ده مطمئن مثلا ټول یو تعریف بدرته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي څه شي ده او پر مطلب ژوند د دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا ده وروسته بیا چین ده بیا ورپسې همداسې نور هیوادونه دي دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړي دي اتحاد کړي دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کښې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي هلته داخلي جنګونو مو سودان کې ده مثلا دغه ټول دغه واجه دا داسې دغه دوی متاسفانه دغو سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملي و تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې ناپوهي ده پکې نادانی ده تر نادانی په مملکت کې که تو وغواړې که نه غواړې هغه مملکت مخته نه شي تللی هغه مملکت نه کامیابېږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس په ګریوان همې شي او نه شي کوی ځان خلاص
بل راځو حقوقي برخې ته یو وګړی څومره د دې حق لري چې اول یې په کور کې بیا یې په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډېر ښه سوال دی او ډېر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه که موږ تعریف کړو ډېر موارد دی یو موارد همدغه تاسو ویلي همدغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمتللی عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیضو او د دغه نه د ټولو حق دی څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر شي خلک بیا پیږي چې زموږ حق په مملکت کې څه شي ده او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته ډېر تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کړو او دې ته باید اولویت ورکړو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډېر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محرومیږي په دې معنی ته دې باندې یو جبر دی دې باندې یو ظلم سوي دي د دې حق خصوص سوي دي او دغه شخصي او ملي اهدافو په مقابل کې یو دغه خنډ او دوی نشي کولی سه اهدافو ته ځان ورسوي او ډېر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی دا احکام دی دا امر دی د الله تعالی پرته نور مومن لري پیغمبر سره ډېر فرمایلی دي نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړی یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه هغه د خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار ده یو استعمار ده دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان م په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه موږ دکترا او سچ په یو موضوع کې نسی ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کواسه حقوقدان ده یا بل دغه څه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده او څه باید ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل شي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ورکوي سه ان تؤدوا الامانات الی اهلها امانتونه اهل ته وسپارئ پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق څه دغه هغه ده اهل کار اهل ته نه سپارل کیږي دا یو نوع بې اتفاقي ده یو نوع اتحاد منځ ته نه راځي یعنی په دې معنی چې یو کس په یو موضوع کې څه نه پوهیږي کار نشي کوی هغه اداره یا هغه مدیریت مخ سر ته نشي رسوی خو پوهیږي څه بحران منځ ته راځي اداري بحران منځ ته راځي حقوقي بحران منځ ته راځي طبي بحران منځ ته راځي اقتصادي بحران منځ ته راځي هم هغه علت عوامل دی نو بې اتفاقي منځ ته راځي عقده منځ ته راځي کینه منځ ته راځي نو خدای نه خطه جنگ منځ ته راځي مخ ته همداسې منځ ته راغلي و خلک د خپل د حق د استعلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي چې یو سره صدا وکړي یعنې د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي همدیشه وطن کې ولو متاسفانه
بله کله چې د انسانانو په دې بشري بشری حق باندې سترګې پټیږي. یو څوک د دې لامل کیږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار و جنجال راولي. دا کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده، په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړئ، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی، هغه نه پیږي. داسې یو دانشمند غربي و دا ویلي اوسه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي اوسه، اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو، اوسه هغه بشارګان صلاحتم دونه نه دي، خو بیا هم تقریبا 15% وایو یا 1% داسې خلک دي چې سوادم لري، ژوند ښه کوي، چې منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بشارګان صلاحت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه چې تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک دي لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ولنه پښتنه وکړي، په بار وکړه تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند د فقط ډیر والا والا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي. داسې خصي دوی ته مهم دي، یو خوا مونږ مثلا د دې قوم یو بل خوا وي، د دې قوم یو دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایئ ډیر دردونکی دی، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه، مثلا که ته یو پنجشیری ځوان څه سواد ونه لري، ته پوښتنه دینه وکړي د هلمندي ځوان نه خوښي، یعنی ورنه بد نه وړي. همداسې برعکس تاسو فکر وکړئ که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسیدبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی دا ژبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلي هم از همزبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني، نو ژبه خو خبر کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده چې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي، مثلا کلمند دي، ک لوګر دي، ک پدخشان دي، ک بنشیر دي، خلک دغه د اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غونډه حالت لري. دوی ک باندې ک جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، تخپل مطمئن اوسه ک ډیر ښه شخصیتونه لاس ته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې، او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه نه راځي. خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دغه سي متاسفانه دغه شان مرسوي ویلې دا ټول مونږ متاسفانه محروم سوي یو، او دغه سي یو قصې دین، او خدای تعالی مونږ باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا اوس بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
دغه هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که مونږ د اسلام له وجه وګورو، ام عقل نه لرو مثلا دغه بې اتفاقۍ ته، د تعصب ته، دغه مملکت مثلا یو وایي چې زه خیمه، او بل وایي چې نه زه خیمه، ځان برتري او بل د خوښۍ چې ځینې ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده، او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی، وایي یو ډېر ساده متل دی، وایي انسان تابع د احسان ده. مونږ باید هر رقم کېږي، که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایماني وجداني وظیفه ده، هغه درد کې باید زه دوست زیږم، هغه درد باید زه احساس کړم، که پنجشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو، ټول سره باید یو اوسو. دا مونږ مکلفیت دی، دا ټول نه ډېر مهم خبره ده، او دې کوم مکلفیت لرو، ایماني وجداني اخلاقي هم. که دا کارونو کو، هم وجدان ته مونږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک اوس خپل وطیوات په قصه کې نولو. دوی دا ډېر خاين خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه مونږ زخمونه وو دغه وطن دغه بشاره خلک تر مونږ ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصول دا وایم د خلک سونه توان لري دغه سر گیریبان ته لیکته کی او لیکو شرمیږي لخجارت دو وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورسته تعهد پدی کې وصول نور مملکت سره خیانت نه کوو نو خلک سره خیانت نه کوو انسان پر سرګه ورته ګورو د مسلمان سرګه ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري کوم دلته شویګان لرو که سونیان لرو که تاجک لرو که ازبک لرو هر څوک پدی کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کی وطن سمسور کی مملکت دغه بدبختیونه دغه بیکاری او دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدی کې مثلا د افغاني کډلار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګره ته ګوري هغه اساسي هغه اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د نوم پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریدي ولرو یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري یو یو ویزه په زر ډالر یو له سو ډالر مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دردونه مونږ لرو تر سبا مونږ وایو نه د نه خلاصي یاد پیدا ده چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تس غاملې د دې لپاره یو ته خود وکي نور بس دی د الله تن د وردار سید لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو او ساينو د خلکو لپاره به ذکر وکمه مونږ د دینی ارشادات او لوجه حتی حق ملو کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملو بدی ور سره وکو
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
هجران دی